سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه کته ساتي رادیو ناوړي ازادي رادیو اوس څلورش ساته خبرونه لري چې تاسو کولای شئ د سهار شپږو د مخام د شپږو په لندو څخه په 1915 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څخه 1290 موخه کوي خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن الملکر وزارت ویانت عبدل غفار فاروق نن ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې د دې لپاره نیولې دي چې اسلامي حجاب نه مراعت کړي. د نیول شو ښځو د شمېر په اړه د طالبانو دې بیان څه نه دي ویلي، خو د خبرې وکړه شوه د امرمنې به یا له سخت ضمانت ورکولو وروسته خوشی کیږي یا به قضایي ادارو ته معرفي کیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې دوی په رسمي ډول دا تاییدوي چې د حجاب خاطر یو شمېر کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرو کړی دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې تر اوسه 15,001,000 څخه ډېر افغان کډوال افغانستان ته تللي دي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له دغو کډوالو له خپل هېواده د دغو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. اسلام آباد وایي چې څه باندې 1,000,000 هغه افغانان به له خپلې خاورې وباسي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري. دا کډوال په داسې وخت کې افغانستان ته استول شوي او استول کیږي چې په افغانستان کې ژمی دی. ګڼ کډوال د سرپناه ستونزه لري او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تیرونه وویل چې په روان ژمي کې به 15,000,000 او 2,00,000 افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. په بغداد کې د ایراني پلو وسلوالو په لوجستیکي مرکز باندې د هوایي برید په ترڅ کې نه دغه وسلوالو قومندان وژل شوی دی. د عراق حشد شبعي ملیشه چې په نوم د پوز ترولکې لاندې دی په یو بیان کې وویل چې په پلازمینه بغداد کې د دوی د عملیاتو د برخې مرستیال مشتاق طیب السعدي چې په ابو تقوا مشهور د امریکایي سرتیرو د برید په ترڅ کې وژل شوی دی. تر اوسه څرګندنه ده چې دا برید چا کړی دی. او د ایران په کرمان کې د پرونیو چاودنو په تړاو د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت په بیان کې دا چاودنه غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل د ایران له دولت او د چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پرون د ایران په کرمان کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې خبرې چاودنې وشوې. د ایران د دولتي اژانس ارنا په وینا د دې چاودنو کې له 40 تر 95 پورې کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې راسره واورئ چې د طالب چارواکو یو پلاوی چې پاکستان ته تللی دی اوس اسلام آباد یو 3 ورځنۍ ناستې کوربه ده. دا چې د دې ناستې هدف او د طالب چارواکو له ورتګ سره ارتباط څه دی وړاندې درځي په راپور کې وایو. طالبانو منلې ده چې یو شمېر ښځې په کابل کې د سم حجاب نه اغوستو په تور نیولې دي. دا چې دا ښځې د کابل ښار په کومو سیمو کې نیول شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه هلمند ته هم ورځو چې کوچیان د خپل سخت ژوند کیسې لري.
دا کوچیان زغونه او د ساري او د ځوان روت د هلمندي کوچیانو لپاره
وړاندې بعد دغه کوچیانو د ژوند کیسې در سره شریکې کړو. همدارنګه د پدیاړه باندې چې امریکا د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي د ټاکلو هرکلی کړی دی د افغانستان لپاره، په دې اړه هم درته جو زیات لرو. او د چنن د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده، په دې به هم درته یو پکیج ولرو. او په دې کې به د دغې نابینایانو غږونه در سره شریک کړو. په دویمه نیمه کې به درته د ساعتي اورېدونکو پروګرام ولرو. نور مطالعه مشته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د پاکستاني شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلې کې ویلي چې د دې درې ورځې ناستې ته له مهمو پلازمین څخه د پاکستان سفیران او نور ډیپلوماټان وربلل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان یو شمیر ډیپلوماټان نن په اسلام آباد کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې درې ورځنۍ ناسته کې چې نن پیل شوې پکې په مهمو پلازمینو کې د پاکستان سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو ګډون کړی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو ته په کتو د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په مختلفو اړخونو به بحثونه وشي. تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، برېټانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون به په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په اعلامیه کې دا یادونه نه ده شوې چې په ناسته کې به له افغانستان سره پر اړیکو او تعامل هم خبرې کیږي، خو تر دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي لیبو چې د دې ناستې مهمه موضوع به له افغانستان سره پر اړیکو بحث وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان په دې اړه وایي:
افغانستان په کې یو مهمه موضوع ځکوي چې افغانستان خو د پاکستان لپاره اکثر یو لکه مهمه یو مسله ده، او دا چې اوسنی کم حالت نو ضرور به یو سوچ وي او خبره به کیږي چې څنګه د اوسنی حالت نه د پاکستان او افغانستان دی دواړه روباسي.
ښاغلی طاهر خان وایي له افغانستان سره اړیکو او تعامل ته له امنیتي نظره کتل کیږي او په اړه یې پریکړې د بهرنیو چارو وزارت پر ځای پوځ کوي، خو نوموړی زیاتوي چې په دې ناسته کې به پوځ ته هم وړاندیزونه وي. په پاکستان کې د دې هیواد د سفیرانو په ګډون دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د کندهار د والي ملا محمد شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې دی، او پرون یې د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دواړو لورو په دې ناسته کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو د هواري او د کرښې دواړو خواوو لسونو ته د اسانتیاوو په رامنځته کولو خبرې وکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د طالبانو له پلاوي سره د سولې او امنیت په دوه اړخیزو اندېښنو هم خبرې وکړې. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د امنیتي پیښو له ډیرېدو وروسته پاکستاني حکومت په طالبانو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي، چې له امله یې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي. خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي او نه هم د بل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه کوي. تفصیل سنا کاکړنا ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره د یو سازمان د پریکړې لیک ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره د اړیکو د څرنګوالي او زیاتوالي او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان ادغام هغه مهال ممکن دی چې دغه هیواد د خپلو نړیوالو مکلفیتونو له مخې عمل وکړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
زموږ په اند د افغانستان په هکله د نړیوالو معاملو د همغږي کولو لپاره چې د پریکړه لیک اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي یو ځانګړی استازی باید ښه موقف ولري. همدارنګه موږ دا فکر کوو چې دا پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته ښه پیغام لیکي او ښایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانستان یوازې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو پوره کولو سره په نړیواله ټولنه کې بدغم شي.
د وای دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو حکومتونو او یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه اندېښمن دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه پریکړې افغان ټولنې ته نه جبرانېدونکی زیان رسوي او طالبان له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو له عادي کېدو څخه لرې کوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه لیک تصویب کړ وویل چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د اضافي استازي ټاکل ضروري نه دي. په اعلامیه کې دا شوی چې ځانګړو استازو نه یوازې د افغانستان او نړۍ په معاصر تاریخ کې کومه لانجه نه ده حل کړې، بلکې د طالبان حکومت په وینا د بهرنیو نسخو په پلي کولو سره یې حالت نور هم کړکېچن کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه یې پوره کړي دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې د هوکړ لیک له مخې خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. اساقت مار یو له دغو کارپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هڅه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په ملاتړ سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر ادغام فشار راوړي او په دې برخه کې د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي.
محدودیت ها روی تعلیم دخترا، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن
د انجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار محدودیتونه او د ټول شموله ملي حکومت جوړول هغه څه دي چې طالبان یې تر پوښتنې لاندې راوستي. زه فکر کوم چې امریکا هڅه کوي د امریکا خلکو ته قناعت ورکړي چې د طالبانو سره لاسلیک شوی تړون یو سم تړون و.
قناعت به ته کې ګویا توافقی که با طالبا صورت گرفته بود یک توافق درست بود.
د دوحې هوکړه لیک د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې هوکړې په لاسلیک سره داسې انګیرل کېده چې طالبان به جګړه ودروي، له ټولو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کړي او معقل حکومت به جوړ شي، او داسې اټکل کېده چې د طالبانو کړنو کې د پخوا په پرتله بدلون راغلی او د ښځو او نجونو حقونو او فردي ازادۍ ته به احترام کېدي. خو د طالبانو حکومت تل د دوحې تړون د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی.
هلمندی کوچیان وایي وچکالۍ او په هیواد کې د ټولنیز وضعیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه شوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی واکمنو چارواکو نړیوال سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا کوچانی زغونه او د څاروي او داسو او ځواړو اوس د هلمند کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د څاریو د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې 3 او 4 لري.
ما پسونه لرل، ما وشه لرل، هغه ژوند خو ژوند و اوس خدای ژوند د ولکه چا خبر ده چې ما یو ساده شپه د بیګه کیږ هغه ژوند خو شو پورته بلالو سالو وطن ته وشم خپل و کډم خپل و رمم خپل و خدای کدا وس یب دی لسر په قدرت لري، یا پروزانه گټي یا په بسمن گټي یا خواري کوي وچ بل شی نه لري. یو شی ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر سړی ده، ډېر یادای سړی دی. د کوچیان غوندې ژوند ډېر سړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی یې هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی ږغ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالي زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غدي غزنی منطقه ته ناور ته ختلو، رمالداری وی رمیم وی ورور وڅ دا بچکالی سو دا در بدری سو ل ورور شای نه لرو. می جبل ل ل ورور سوک ته خاری ملی سو سوک څنګه سو سوک څنګه سو وز دا ډیر سربیش کور به مر دلته پراتو 15 می جولا کنه باندې برابر کی نسته دا هم سر پناید په مول نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي دی خدای در تناس چې مرسته خلکو ته ورکی مرسته شای نه دراکی نو موږ دا یل نه روچ دا دولت کې دی مر سره یو څه سر پنای یو کی یو څه دی په مر نظر وو کی یا دی خیمه را کی یا دی وشای را کی مر څه وو کو در بدر یو خاک سره یو ورور
پټول کې د دی ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دی توجه زیات کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا ږغ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو
لپوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دوی پورې تړلی و.
ټکټر وسلر اچي د خدای درته پراته یو د سره ګرمو یوته دا د وشکالو یې شوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د سرګندونو په خبرګون کې وشمیر افغان او فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي ته پرانیستي لیک استولای دي. په لیک کې چې د بیلابیلو بنسټونو فعالان له خوا لاسلیک شوی، په دنیا مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه د روزو او تم پایو سرګندونې غیر مسؤلانه بل شوې دي او هغه د نجونو د زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړې په اړه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبای و د څرګندونو په خبرګون یو شمیر افغان فعالانو بنسټونو د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوترشتا پرانیستی لیک استولی دی. په دې لیک کې چې د شاوخوا 140 بیلابیلو فعالانو بنسټونو لخوا لاسلیک او د جنوري په 3 نیټه استول شوی دی، د روز او تنبای و څرګندونې غیر مسؤلانه بلل شوی دی او هغه د نجونو په زده کړو د بندیزونو پاتې کولو تورنه شوی. د لیک یو شمیر بنسټونو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، قاضیانو، مدافع وکیلانو او د تېر جمهوري حکومت د چارواکو په ګډون واو یا کسانو لاسلیک کړی. په دې لیک کې راغلي ډیری راپورونه او څیړنې ښیي چې هغه خلک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې ګډون کوي افراطیت ته مخه کړي او ورپکې او بغاوت زده کوي. د دې پرانیستي لیک یو تن لاسلیک کوونکی ظریف غفاری ازادي راډیو ته وویل،
ملل متحد باید اقدامات
ملګري ملتونه باید د طالبانو د کړنو او فعالیتونو په ځانګړي توګه د نجونو پر وړاندې د دوی د کړنو او د افغانو مېرمنو د وضعیت لپاره باید واضح اقدامات ولري. دوی باید په څرګنده یو کار وکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، ځکه چې هیڅ مدرسه او بنسټ د ښوونځیو او رسمي زده کړو ځای نشي نیولای. نو ډیره اړینه ده چې ملګری ملتونه په دې اړه واضح اقدام ترسره کړي او پر طالبانو فشار راولي.
واضح اقدام وکړم تر طالبان فشار بیاره.
په دې پرانیستي لیک کې دغه شان په افغانستان کې د عصري علومو پر اړتیا ټینګار شوی او زیاته شوی چې هیڅ هیواد نشي کولای یوازې د دیني زده کړو له لارې پرمختګ وکړي. له زده کړو په برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې دیني زده کړې هیڅکله د عصري زده کړو بدیل نشي کېدی. په کابل ښار کې له زده کړو په برخې دوه نجونو بهر او ناجي ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر د دیني علوم زده کړې د افغانستان په څیر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی. خدای هیڅکله نشي کولای چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسني شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دیني زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
فکر کوم چې مدرسې نشي کولای د ښوونځي بدیل وګرځي، ځکه ښوونځي کې عصري علوم تدریسي او د دې ترڅنګ دینی مضامین هم موږ لرو. په مدرسه کې بیا ته نه دینی زمينو باندې ډېر فوکس دی، هلته هیڅ د عصري علومو زده کړې نه ترسره کیږي.
د نیوکې وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تون بای واده 13 دسمبر 2023 د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته ویلي، د سګنګو سشته چې په افغانستان کې چونې په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پریخودل کیږي. وطنبای و هم درنګ ویلی و طالبان په هیڅ صورت د دې مدرسو د څارنې اجازه نه ورکوي او موږ نه پوهیږو چې هلته د څه شي لوس ورکول کیږي. د طالبان حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم د طالبانو حکومت پرېکړه په دې اړه نه ده بدله شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جنوري 4 د اپریل خط نابینانو لپاره ځانګړی خط نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر نابینان جونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هلي کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر استادان او هغه کسان چې لا بینایانو سره مرسته کوي وایي چې د اپریل خط په مرسته زده کړې د نابینانو په ژوند کې خورا اهمیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د جنوري څلورمه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسمل خط چې نبینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نبینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نبینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خوست په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي د له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړې له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسي نمي خط اونو مې فهمان وخت وي ای خط اونو لمس مې کنه نو د ستادې رسم خط لاره دوی په هیګو کله چې دوی لمس وینو په هیګي چې څه لیکل شوی او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک مې کنه ته شاګرد پر سونه.
د ټولسم ټولګي فارغ نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړای پاتې شو.
ما زیات آرزو داشتم که اهداف ما این بود که ما بعدتن
ما ډیره هیلی درلودی. زما موخه دا و چې پانتون ته لاړ شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغه شان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي، خو راپی خو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولای خپل موخو ته ورسیږو.
ما نه تانستیم چې د اهداف خو پیش ببریم.
یو بل برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړې په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نو شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړې دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي. دا ورځ د 2013 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول شوه. بریل د لویس بریل لخوا اختراع شوی و چې په ماشومتوب کې په یوه حادثه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. دې خط په نړۍ کې د میلیونونو نابینایانو او لږ بیناو خلکو لپاره په آسانۍ سره لیکل او لوستل ممکن کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت د کابل په لویدیس کې لزګون افغان خځې انجونې د حجاب نه اغوستلو په تور نیولې دي. د موضوع هغه انجونو چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت د محتسبانو لور نیول شوی د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او انجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او انجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشت برچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او انجونې په زوره نیولې دي. له دغو انجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنجشنبې په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سو سیمو کې زین انجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشت برچی سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ. همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلی سباون بی بی سی پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او انجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او انجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی خزی د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې کړکیچن کیږي. موکیل لرو چې ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړي ګڼي ژره تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ لپاره راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډیر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خبرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو یادونه کوم چې د ازادۍ خبرونه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو د مخام لښبګو د